پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. درنو دوستانو ستړي مشهې د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې مو څه اجمل اند هرکلی کوم. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشۍ د انتخاباتو ابتدایي پایلې ځنډول شوي خو ژر به اعلان شي. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه هم لرو. د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې ساعت کې اورېدلی شئ. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. فریبا ظاهر در اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان دفاع وزارت په بغلان ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پایل خبر ورکړ. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په روان تعلیمي کال کې ښوونځیو ته د نوي جذب سویو ماشومانو شمیر د تیر کال پرتله لوړ سوی دی. او د امریکا ولسمشر یو ځل بیا د سوریې له شمال څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه د پریکړې دفاع وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت په بغلان ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پایل خبر ورکړ. دغه وزارت په ویلامی کې ویل سوی دی چې د عملیات تیر شپه له دریو استقامتونو لکه ډنډ شهاب الدین، ډنډ غوري او کلهګي سیمو څخه پایل سوی دی. ویلامی زیاتوي دغه عملیات به تر هغو دوام کوي چې بغلان د دوی په وینا د تروریستانو څخه پاکیږي. دفاع وزارت تر دې وړاندې په بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو کې هم پراخ عملیات کړي دي چې د دې وزارت په خبره ډیری سیمې له وسلوالو طالبانو بیرته ونیولې او د مهمو افرادو او مندانانو په ګډون لسګونه طالبان ووژل. افغان امنیتي چارواکي د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې د دولسو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې ولایت د امنیت قمانداني د رسنیو دفتر نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا کسان تېر شپه د افغان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې ووژل شول. د اعلامیې له مخې په دې عملیاتو کې د یو شمېر ماینونه هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په روان تعلیمي کال کې ښوونځیو ته د نوي جذب سوي ماشومانو شمیر د تیر کال پرتله لوړ سوی دی. د دغه وزارت لخوا په یوه اعلامیه کې نن ویل سوي چې یوازې په سړو سیمو کې چې 28 ولایتونه پکې شاملېږي نږدې 8500 زده کوونکي د ابتدایي دورې لومړیو ټولګیو ته جذب سوي دي. اعلامیه زیاتوي د نوي جذب سوي زده کوونکو 43% یې نجونې دي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي په روان تعلیمي کال کې یوازې په سړو سیمو کې ښوونځیو ته د نویو شامل سویو زده کوونکو شمیر په تیر کال کې د سړو او تودو دواړو سیمو د نویو زده کوونکو پرتله 10000 ډیر دی. د اعلامیې له مخې دا مهال لا هم په تودو ولایتونو لکه کندهار، هلمند، فراه، لغمان، نیمروز، کونړ او ننګرهار کې د زده کوونکو د جذب لړۍ دوام لري. د پوهنې وزارت په 1398 کال کې د 1,000,000 نویو زده کوونکو د جذب هدف ټاکلی و. زموږ غلاس د رادیو ری. په داسې حال کې چې د امریکا یو جګپوړی پلاوی ترکیې ته پر لاره دی چې د سوریې په شمال کې د ترکیې پوځي یرغل ودروي، ولسمشر ډونالد ټرمپ بیا له دې سیمې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره د خپلې پریکړې دفاع وکړه. ټرمپ دغه ورځ د خبرو د ناکامېدو په صورت کې انقرې ته خبرداری ورکړ چې ویجاړونکي بندیزونه به پرې ولګوي. ولسمشر ټرمپ چې پرون په سپینه ماڼۍ کې د ایټالیا له ولسمشر سره په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې، له دې سیمې د شاوخوا 1000 امریکایي سرتیرو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او زیاته کړې چې له ترکیه سره په دغه کړکیچ کې روسیه له سوریه سره مرسته کوي او دمشق هم له کورد وسلوالو سره، نو متحده ایالات ورسره کومه ستونزه نه لري. د وی سوریه او ترکیه شایي جګړه وکړي. سوریه د کوردانو ملګری ده. کوردان ډیر ښه خوندي دي. پر دې سربیره دوی پوهیږي چې څرنګه جګړه وکړي. په هر صورت دوی یعنی کوردان پرشته نه دي، خو له موږ سره ول دوی پرشته نه دي. ولسمشر ټرمپ ویل دی په دې باور دی چې په ترکیه کې د مرستیال مایک پانس او د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو لیدنې کتنې به بریالۍ وي. دغه پلاوی به هڅه وکړي چې ترکیه د سوریه په شمال کې هغه پوځي یرغل چې له پیله یې یوه اونۍ وزي ودروي. انقره وایي د دې پوځي یرغل هدف دا دی چې سیمه له کورد وسلوالو پاک او یوه نوې خوندي سیمه رامنځته شي چې سوریایي کډوال پکې بیرته ځای پر ځای شي. او له اروپای ټولنې د بریتانیا وتل یا پات کېدل د سوریه په شمال کې د ترکیه پوځي یرغل او د اروپای ټولنې پراخوالی به د دې د 28 غړو هیوادونو د دورځنی سرمشریزي چینن په بروکسل کې پیلېږي د اجنډا مهم مسایل وي. که څه هم د بریتانیا او اروپایي ټولنې مرکچیان پرون یوې موافقې ته ورسېدل، خو په دې سرمشریزي کې به مشران به هغه قانوني اسناد ونه ګوري چې له مخې یې بریتانیا له دې ټولنې وځي. د دواړو لورو مرکچیان پرون د اضافي مالیې د معافیت پر یو میکانیزم سلا سول، خو هر احتمالي تړون بیا هم دې ته اړتیا لري چې د بریتانیا او د اروپایي ټولنې د غړو پارلمانونه یې تصویب کړي. په دې سرمشریزي کې به د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي یرغل په وړاندې د دې ټولنې غبرګون هم وڅېړل سي. دې ټولنې په سمبولیک اقدام کې ترکیې د وسلو پر ورکولو یو څه محدودیت وضع کړی دی. د هغه تړون مخې چې په 2018 کال کې د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ سوی، ترکیې منلې چې له جګړه ځپلې سوریې به د کډوالو بهیر سخت کنټرولوي. د هېواد په خپله خاوره کې شاوخوا 3,600,000 کډوالو ته پناه ورکړې ده. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ځنډول شوې وي خو ضربه اعلان شي.
مونږه تر ډېره حده پورې خپل کارونه تکمیل کړي دي او کوشش دا روان ده چې انشاءالله ډېر زر به د افغانستان خلکو ته قسمي او ابتدایي نتایج ورکړي.
دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ دی. څرګندونې به په یو ریپورت کې دروابرو. د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو د مالی وزارت یو کارکونکی وشلې. نصر
تر ورځ د افغانستان د خلکو دښمنانو څرګنده چې د مالی وزارت یو کارکونکی هغه لګان سره وړی دی.
په دې اړه بام تفصیل ولرو. دا بام واوري چې د پولیو د کمپاین په اړه ویل کیږي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې په نام نو سیمو کې البته دا کمپاین یو وار بیا پلی کیږي. که وختو په خوست کې به مو له هغه ریپورټونو هم خبر کو چې د جلغوزیو د قیمت له لوړېدو وروسته دغلته د خلکو ترمنځ د جلغوزیو پر سر قومي او سیمه ییزې شخړې رامنځته شوې دي. همدارنګه د خبرونې په دوهم نمایي کې د مخکښ خز پروګرام اوریدلی شئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي پایلې ځنډول شوې وي خو ضربه اعلان شي. دا کمیسیون همداراز وایي چې سرور یا د معلوماتو زیرمتون ته د رایو د لیږدولو پروسه بشپړه شوې ده. رحمت الله افغان موضوع تعقیب کړی. هم د اوس د کابل په سټوډیو کې دی. افغان صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، تفصیل لته اورو.
مننه ان صاحب. لکه تاسو یادونه وکړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دلنشا رئیس وایي چې کارونه یې نږدې په بشپړېدو دي. حبیب الرحمن ننګ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې ډېر ژر به قسمي او لومړنۍ پایلې اعلان سي.
مونږه تر ډېره حده پورې خپل کارونه تکمیل کړي دي او کوشش دا روان ده چې انشاءالله ډېر زر به د افغانستان خلکو ته قسمي او ابتدایي نتایج اعلان کړو. مونږ هغه د بایومټریک دستګاوې چې د هغې ریزلټ شیټونه سیستم ته انتقال شوي وو 100% هغه مونږ تکمیل کړي دي او د هغې ډیټا انتقال شوې ده.
که څه هم نن په دې اړه ونه ویل چې کله به دا پایلې اعلانېږي، خو په انتخابات خپلواک کمیسیون ته یو کمیسیون کې یو باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ممکن په دوو ورځو کې قسمي پایلې او همدارنګه یوه اونۍ وروسته لومړنۍ پایلې اعلان سي. دا همدارنګه وویل چې کارونه نږدې په بشپړېدو دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان په 20 اعلان سي، خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وویل چې دوی په کارونو کې ځنډ راغلی دی. لامل هم دا و چې د انتخاباتو نو وروسته به څو ورځې وروسته درې ورځې ناظر بنسټونه همدارنګه د کاندیدانو ناظرین په دې ته نه حاضرېدل چې دوی سیستم د رایې د انتقال نظارت وکړي. همدارنګه چې کله په مرکزي سرور باندې هکرانو برید وکړه، همدارنګه د ناظر بنسټونه او د کاندیدانو ځینې څارونکي ناخوښه و تر څو د دوی رضایت حاصل سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دلنشا رئیس وویل چې دوی شپږ ورځې ځای کړي دي. که شپږ ورځې ورنه لري سي، دوی له پلان سره سم د خپل کارونه مخکې وړي دي او ډېر ژر به لومړنۍ پایلې اعلان سي. انسر.
ډیره زیاته مننه کوم رحمت الله افغان و چې لا کابل یې ریپورت را کاو او تر مو اوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دا ولسمشر د انتخاباتو لومړنۍ پایلې زندول شوی خو ضربه اعلان شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بیرته کابل ته سنګو د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو د مالی وزارت یو کارکونکی وژلی. دا د وزارت وایي نصرت رحیمی دا مول چې طالبانو د مالی وزارت د بودیجې د ریاست سیکرتر لومړی وژلی او بیا یې په راکټ وشتلی چې یوازې ایرې پاتې دي، خو طالبان بیا ردوي چې دوی به دا کار کړی وي. زما بلې همکاري فیروزی عزیزی موضوع تعقیب کړی ده او همدا اوس د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزه جانې، خبرونې ته ستړي مشي، تفصیل به له تاسو واورو.
مننه انسب. د مالی وزارت د بودیجې ریاست سکرتر چې زینتونه البته زینت الله نومېد، د چهارشنبه په ورځ ناوخته د کابل په ارغندې سیمه کې دی و هدفي وژنې پلان لمخې وژل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی وایي د مالی وزارت دغه کارکونکي طالبان وژلی دی.
تېره ورځ د افغانستان د خلکو دښمنانو په ارغندې کې د مالی وزارت یو کارکونکی هغه له ځان سره وړی دی. لومړی په دازو سره شهادت رسولی، وروسته یې په راکټ باندې ویشتلی. له بعده مرغه فامیل ته همدونه پاتې دي چې هغه یوه لکه ایرې ورته پاتې دي. دښمنانو او طالب ترهګرو خپل وروستۍ وحشي څیره یو ځل بیا څرګنده کړه.
خو طالب مویان زبی الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې د مالی وزارت د کارکونکي وژل د دوی کار نه دی. تر دې وړاندې په کابل کې د میدان وردګو د جغتو ولسوالۍ ولسوال راز محمد وزیری هم د طالبانو له لوري وژل شو چې طالبان یې لاستراوړنه بولي، خو کورنیو چارو وزارت وایي د نوموړي د قتل عاملین یې وژلي دي. همدارنګه د کابل د دوو بیلابیلو سیمو د دوو ښوونځیو مدیران هم تیرونی په جنایي پیښو کې هدف وګرځول شول، چې د غفور ندیم ښوونځي مدیر ووژل شو او سواد حیاتي ښوونځي مدیر بیا ټپی شو. هغه څه چې د کابل امنیه قومندانې هم مني. د کابل امنیه قومندانې ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویلي چې د میزان د میاشتې په لومړیو دیارلس ورځو کې د جرمونو څه باندې نوي قضیې ثبت شوي چې یو 50 قضیو ته رسیدنه شوې ده. بلیانسه
ډیر زیاته مننه کوو فیروزه عزیزی، و چې له کابل یې په ورستیو کې د هغه وژنو په اړه معلومات راکړل چې پکې دولتي کارکونکي او همدارنګه د دولت د ملکی برخو کارکونکي په نقل شوي، د ځینو پرې په طالبانو او د ځینو نورو یې په جنایتکار او ډلو اچول شوې ده. دوستانو، تاسو موږ له ازادي راډیو ناوري اوس هم خاطر پر دې سلسله اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په هیواد کې د تیر کلونو په پرتله سکل د تازه میوه او سبزیجاتو د حاصلات په برخه کې 10% زیاتوالی راغلی. د دې وزارت وین اکبر رسمي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د میوه او سبزیجات ترڅنګ د غلو حاصلات هم زیات شوي. د ښاغلي رسمي په خبره سکل یوازې د غنم په حاصلاتو کې 20% زیاتوالی راغلی، چې علت یې له بزګرانو سره د حکومت له لوري د منظمو برنامو شریکول دي. د کرنې وزارت په داسې حال کې د تازه وچو میوه د حاصلاتو زیاتېدو خبر کوي چې اوس هم کرنیز محصول د مناسب بازار نشتون د بزګرانو پر وړاندې یو جدي اندېښنه ده. د هرات سوداګری او سنۍ خونی چارواکي ویل غونډیو هیوادونو د سوداګری زتو کو قاچاق دی ولایت ته هراتی سوداګر اندېښمن کړي. د دې ولایت د سوداګری او سنۍ خونی جریوي عامر خلیل احمد یارمن د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل سره لدی چې د قاچاقي موادو د مخنیوي لپاره له حکومت سره اندېښنه شریک شوی، خو تر دا مهاله حکومت اغیزمن ګام په دې برخه کې نه دی پورته کړی. د خاګل یارمن په خبره غیر قانوني سوداګری زتو کې لکه صحی دواګانې په ورځنی ډول ایران او ترکمنستان لارو هرات ته راوړیدي، چې دغه چارې په هرات کې یو شمیر فابریکې زیانمنې کړي. که څه هم ښاغلی یارمن په دې اړه دقیق شمیر نه ورکوي، خو وایي چې په ورځني ډول سوداګریستو کې په غیر قانوني توګه زیات هرات ته راوړیدي. د افغانستان د جلغوزو تولیدات 80% له پکتیا ولایت څخه کیږي. د کرنې او مالداری وزارت په پکتیا کې هر کال 4000 میټریک ټونه جلغوزه تولیدېږي. د دې وزارت وین اکبر رستمي ازادي راډیو ته وویل د جلغوزو د ښه بازار پیدا کولو لپاره افغان حکومت په ځانګړي توګه اړوند ادارو پوره پام نکړي، چې په لکه به د افغانستان او ایزیت شي. د رستمي په خبره د جلغوزو د قاچاق په اړه افغان حکومت په ځانګړي توګه کرنې وزارت یو مشخصه کړنلاره جوړه کړي، چې لمخې به د دې وچ میوې د قاچاق مخه په کلکه ونیول شي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې پلان دی ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته افغاني 25 پوله یو یوروش پګاتی افغانی دیش پوله، یو سودریال شل افغانی پنځه اویا پوله، یو انګلیسی پاون نه نوی افغانی شل پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغانی پنځه اتیا پوله، زر هندی روپۍ یولس سوه افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ څلور سوه نه نوی افغانۍ.
کوم وای دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم د ترکیې په لور ټاکل شوې ده چې د امریکا یو جګپوړی پلاوی د سوریې په شمال کې د ترک ځواکونو د یرغل په اړه د ترکیې له مشرانو سره وویني. په دې موضوع د خبرو لپاره عصمت څاروان سټوډیو ته راغلی دی. څاروان صاحب، لومړی راته دا ووایي چې د ترکیې په اړه د امریکا د ولسمشر په تازه څرګندونو کې څه دي؟
لکه څنګه چې انصاب تاسو وویل، د امریکا یو جګپوړی پلاوی ترکیې ته په لاره دی چې د سوریې په شمال کې د ترکیې پوځي یرغل ودروي، او په دې سیمه کې چې له یوې اونۍ څه باندې یوې اونۍ راهیسې جګړه روانه ده اوربن ټینګ کړي. تاسو د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو پوښتنه وکړه. پرون ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې سیمې د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره د خپلې پرېکړې دفاع وکړه. ټرمپ دغه راز د خبرو د ناکامېدو په صورت کې انقرې ته خبرداری ورکړ چې سخت بندیزونه به پرې ولګوي. ټرمپ چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې د ایټالیا له ولسمشر سیرجو ماتری لا سره په یو خبری غونډه کې خبري کولې. له دې سیمې د شاوخوا زرو امریکایي سرتیرو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او زیات یې کړه چې له ترکیې سره په دغه کړکیچ کې روسیا له سوریې سره مرسته کوي او دمشق هم له کورد وسلوالو سره، نو متحده ایالات ورسره کومه ستونزه نه لري. دا د دې خبره وه. د دې خبرې سره ورو
Syria and Turkey may fight. Syria is friendly with the Kurds.
دوی وایي سوریا او ترکیه شایي جګړه وکړي. سوریا د کوردانو ملګری ده. کوردان ډېر ښه خوندي دي. پر دې سربېره دوی پوهېږي چې څرنګه جګړه وکړي. په هر صورت دوی یعنی کوردان پرښتې نه دي، خو له موږ سره ول دوی پرښتې نه دي.
دا راته ووایي چې آیا له دې سره ښاغلی ټرمپ هیله لري چې د خبرو له لارې به ترکیه وهڅولی شي چې د سوریې په شمال کې جګړه ودروي؟
هو، ولسمشر ټرمپ وویل په دې باور لري چې په ترکیه کې د ده د مرستیال مایک پینس او د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو لیدنې کتنې به بریالۍ وي. دغه پلاوی به هڅه وکړي چې ترکیه د سوریې په شمال کې هغه پوځي یرغل چې له پیله یې یوه اونۍ وزي ودروي. ټرمپ وویل که د ترکیې له چارواکو سره خبرې ناکامه شي، پر ترکیې به بندیزونه ولګوي، ګمرکي تعرفې به پرې نورې هم لوړې کړي او ځینې نور اقدامات به وکړي چې نتیجه به یې د ترکیې لپاره ناوړې وي. په تېره بیا اقتصاد به ویجاړ شي.
ترکیه د سوریې پر شمال د یرغل په اړه څه ویلي؟
انقره وایي د دې پوځي یرغل هدف دا دی چې سیمه له کورد وسلوالو پاک او یوه خوندي سیمه رامنځته شي چې سوري کډوال پکې بیرته ځای پر ځای شي. خو حقیقت دا دی چې ترکیه ویره لري چې که دلته د کوردانو یو خپلواک حکومت جوړ شي، نو دوی هم کوردان لري، پی کی کی ډله چې له کلونو راهیسې هلته د بیلتون غوښتنې لپاره جګړه کوي. نو دوی وایي چې دا به د ترکیې په کوردانو یا کورد میشتو سیمو اغیز وکړي او ترکیه به یا د ترکیې زبکرۍ بشپړتیا به له خطر سره مخامخ شي.
ډېره زیاته مننه کوو. عصمت څاروان و چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه وروستیو څرګندونو یې خبر کړو چې د سوریې په شمال کې د ترک ځواکونو د یرغل په اړه د ترکیې د مشرانو سره د لیدنې په اړه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د کانګرس ډیموکراټانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه پریکړه اعتراض کړی چې د پینټاګون پیسې د امریکا او مکسیکو په سرحد د دیوال بیا رغونې ته ځانګړې کړي. په دې پیسو کې هغه لسګونه میلیونه ډالر هم شامل دي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې له بودیجې څخه د دې دیوال رغونې ته ورکړل شوي دي. احمد تکل را سره په سټوډیو کې دی. په دې اړه نور تفصیل تکل صاحب له تاسو
مننه کوم. ان صاحب، ډیموکراټانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې پریکړې پر وړاندې اعتراض کړی چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه لپاره د پینټاګون څخه باندې 200 میلیون ډالر یې له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړولو بودیجې ته انتقال کړي. د دې دیوال د رغونې ژمنه ښاغلی ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال کړې وه. مخکښو ډیموکراتانو دفاع وزیر مارک اسپر ته په یو لیک کې لیکلي دي چې د دې پریکړې لیک له مخې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې له بودیجې څخه هم 109 میلیون ډالر ایستل شوي دي. په لیک کې راغلی دی چې دفاع وزارت دې ته اړ ایستل شوی دی چې له دوو انتخابونو څخه یو غوره کړي، یا به دا پیسې په افغانستان کې د هیروینو د تولید د مخنیوي لپاره د پوځي اقداماتو د ګړندي کولو لپاره لګول کیږي، او یا به د هغه دیوال د رغونې لپاره د اضافي بودیجې لپاره ځانګړي کیږي چې د امریکا خلکو یې هیڅ راز ملاتړ نه دی کړی. د دې هڅو مشري ډیموکرات سناتوران دک دوربین، پاتریک لیاهی او چک شومر کوي. دوی وایي چې د افغانستان مخدر مواد د طالبانو د عوایدو مهمه سرچینه ده، او له پنټاګون څخه غواړي چې خپلې هڅې لا زیاتې کړي څو طالبان له دې حیاتي سرچینې بې برخې شي، او له دې سره په افغانستان کې دننه او بهر د هیروینو د کارولو امکان راکم شي. ټرمپ د مکسیکو د دیوال د رغونې لپاره د پنټاګون له بودیجې څخه تر دې دمه څه باندې شپږ میلیارد ډالر راګرځولی دي. د مکسیکو په سرحد کې د دیوال رغونه د کانګرس د ډیموکراتانو او ټرمپ ترمنځ هر کال د بودیجې په اړه په بحثونو کې د لانجې یو مهم علت وي. د مثال په توګه ټرمپ په تیر ژمي کې د دې دیوال د رغونې لپاره د څه کم 1.5 میلیارد ډالر بودیجې د خبرو له ناکامۍ وروسته د بیړني حالت یو فرمان ورکړ، او له دې سره یې دا فرصت ترلاسه کړ چې د پوځ د رغونې له حساب څخه د دې رقم 3 چنده د دیوال رغونې ته ځانګړي کړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. احمد تکلو چې ترې وام اوریدل د امریکا د کانګرس ډیموکراټانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه پریکړه اعتراض کړی چې د پینټاګون پیسې د امریکا او مکسیکو په سرحد کې د دیوال رغونې ته ځانګړي کړي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د پولیو د واکسین 15 ورځنی کمپاین په نام نسیمو کې هم پلی کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت مسولین وایي د کمپاین په دې دور کې به د هیواد په 2 ولایتونو کې 8 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو ښکته وي واکسین شي. خان محمد سیند په اړه نور تفصیل سره.
د پولیو د ختمولو سراسري کمپاین چې د عامې روغتیا د وزارت لخوا د میزان په 2 ویشتمه پیل شوه، د همدې میاشتې تر 6 ویشتمه به دوام وکړي. د دغه وزارت مسؤلین وایي د پولیو د کمپاین د پلي کولو په دې دوره کې به 8.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو لږ دي واکسین شي. د دوی په خبره د واکسین دغه کمپاین به د سمنګان او پنجشیر له ولایتونو پرته نور په ټول هیواد کې پلی شي. د دغه وزارت د پولیو د ختمولو د پروګرام مسؤل هدایت الله ستانکزی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پولیو واکسین په هغه نامنو سیمو کې چې پخوا پکې نو پلی شوی هم پلی کیږي. د ښاغلي ستانکزی په خبره د پولیو واکسین به په نامنو سیمو کې کور په کور او په نامنو سیمو کې په تیره د هلمند، کندهار او اروزګان په ولایتونو کې به د روغتیایي مرکزونو له لارې پلی شي.
په هغه ځایونو کې چې امنیت پکې دی د کور په کور په بڼه پلی کیږي، او د هیواد په جنوبي سیمو لکه هلمند، اروزګان او کندهار ولایتونو کې به د کلینیکونو له لارې پلی شي.
د ده په خبره خلک د دغه واکسین له پلي کولو سره مرسته کوي، او دا ځل روان کمپاین په هیڅ یوه سیمه کې له ستونزو سره مخ شوی نه دی. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د ختمولو د پروګرام مسؤلین وایي د پولیو د واکسین له پلي کولو سره د وسلوالو مخالفینو له مخالفتونو له امله په هیواد کې د پولیو مثبتې پیښې 10 ته رسیدلې چې وروستۍ پیښه 13 اونۍ د ننګرهار ولایت د خوږیانیو په ولسوالۍ کې ثبته شوه. بیا هم ستانکزه
روسي
پیخه په ننګرهار ولایت کې سب شوې ده. د ولسو پیخو له جملې نه یې 15 په اروزګان ولایت کې دي. دلیل یې په هغه ولایت کې پراخه ناامني ده. همدارنګه وسلوالو مخالفینو په 13 میاشتو کې د پولیو د واکسین په پلي کولو بندیزونه لګولي دي.
ورته وخت کې د هلمند ولایت مسؤلین وایي د پولیو د واکسین کمپاین د دې ولایت په هغو سیمو کې چې د دولت په ولکه کې دی پیل شوی، او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې به هم ډیر ژر پیل شي. د هلمند د والی ویان عمر زواک وایي
کوم سیمې چې د دولت تر پوښښ لاندې دي پیل شوی چې اوس هم دوام لري، او کوم سیمې چې د طالبانو په لاس کې دي پیل شوی نه دی.
په ټوله نړۍ کې یوازې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې لیدل شوي. د یادولو ده چې دا پیښې د افغانستان په جنوبي سیمو کې چې له پاکستان سره نږدې پرتې دي ثبت شوي دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
وروسته له هغې چې افغان حکومت ته جلغوزیو د صادرولو لپاره لارې چارې برابرې کړي، په افغانستان کې د جلغوزیو قیمتونه لوړ شوي، خو دلته غرونه او ځنګلونه کم دي او د خلکو ترمنځ د جلغوزیو لوړ قیمت د جلغوزیو پر سر شخړې راپورته کړي. د ځینو قومونو او ډلو ترمنځ دغه جنجالونه په هغه سیمو کې رامنځته شوي چې د جلغوزیو ونې پکې دي. پکتیا، پکتیکا او خوست له دې ولایتونو نه دي چې ډېر جلغوزي پکې کېږي. زموږ خبریال احسان آرین په اړه رپورټ راکړي.
د افغانستان په جنوب ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول خوست، پکتیا او پکتیکا کې د قبیلو او کورنیو ترمنځ په جلغوزیو لرونکو ځمکو او غرونو د ملکیت په سر جنجالونه وروسته له هغه ډېر شوي چې تیر کال د جلغوزیو قیمت په بېساري ډول پورته شو. د پکتیا په ځاځیاریوب بولسوالۍ کې د خیر مینې او زرخیلو کلیو ترمنځ او د خوست په دوامند بولسوالۍ کې د دوو قبیلو ترمنځ شخړې هغه ته ځای پېښې دي چې په ځینو کې یې مرګ ژوبله هم رامنځته شوې ده. په پکتیا کې د زازی آریو بولسوالۍ اوسیدونکی سید جمال الدین صفخیل او په خوست کې د شمال دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکی محمد داود صدخیل ازادي رادیو ته وویل:
پکتیا، پکتیکا او خوست کې د قومونو ترمنځ د جلغوزیو په سر ډېرې جګړې رامنځته شولې چې بدبختانه ځاني او مالي تلفات لري. موږ د حکومت نه جدي غوښتنه دغه ده چې د جګړو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي.
جلغوزیو ریټ کېږي یا ټیټېږي، دا جنجالونه اکثره په دې پورې تړلي نه دي. په یغرې منطقې کې خلک یو کال بل کال هلته خپل حاصل اخلي، کله کله د خپله پوله خپله برید نخاتوشي، چې نخاتوشي بیا جنجالونه رامنځته کېږي. داسې جنجالونه وي چې کله کله لفظي شخړې وي، کله کله داسې وي چې په مارک ژبله هم بدل شي.
د خوست ولایت اړوند د شمال دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکی ګلنور خان زدرن بیا په دې سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ جلغوزیو په سر د رامنځته شوې شخړې په اړه وایي:
تقریبا یو لس ورځې مخکې د دوو قومونو ترمنځ، یو کوم د سپیره ولسوالۍ بل د دوه منده ولسوالۍ ترمنځ، چې کومه نښه ترمنځ ته سوه، یو ځوان پکې مړ شو او یو دوه کسان پکې ټپیان شو.
د پکتیا امنیه قومندانې وایي له ټولو هغو خواوو سره به قانوني او جدي چلند کېږي چې د ځمکو او غرونو په سر له وسلو کار اخلي او یو بل ته مورچې نیسي. د پکتیا د پولیسو ویان سردار ولی تبسم ازادي رادیو ته وویل:
دا د پولیسو وظیفه ده چې څوک غیر قانوني کار ترسره کوي هغه به سمدلاسه د قانون منګول ته سپارل کېږي. موږ په دغه اړه باندې جدي کارونه کړي دي او په دغه برخه کې موږ ډېر جدي تر څو قانون په ټولو باندې یو ډول تطبیق شي.
په پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د ځمکو او غرونو په سر جنجالونه اوسنی نه دي، خو په اوس وخت کې د جلغوزیو په سر د کورنیو او ډلو ترمنځ د جنګونو زیاتېدل هغه اندېښنه ده چې د دې سیمو له یو شمېر اوسیدونکو سره شته وایي که جدي پاملرنه ورته ونه شي دا ډول احتمالي پېښې او مرګ ژوبلې به زیاتې شي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
تاسو ل پیغامونو
کومه دل من د والي صاحب جناب والي صاحب ته د پښتنه د غریش مصالې څخه څنګه سوال دی چې د کډې سره بد سره غلې دی په دانه یو لېمو ته ودی د برخ نه ودی لکه چې خلک وایي دا بدل نه دی د ته په دې کې روپیا خپل کې دی دا برخ لري چې لاس دې کې دا برخ طاقت نه لري ګرته بس کې دی دا ټول معلومات سره چې وس بس پر زړه لې نه ځای لري چې ونه ودی لکه یو کار کې چې دا برخ لې نه جوړ سي وي چې کار خلاص شوی.
د غرات ولایت څخه راغیر ته مزیر وځه ډیر خراب ده. دا ومه چې لیست کومه کې نه دور سره کړی او دا تیم باندې بند کړی چې خپل وطن ته دی کریم نه لري او دلته ورتناشته هیڅ شی نه دی. از نو راغلی به مخامخ پر څه چې وسره
زه د
کوز ګرنا دا خبره کوم چې زمونږ په دې وزبین کې ډېر سیلابونه راغلل د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ. زمونږ د دولت نه دا خواهش ته برای چې د دغه تمپار لمنه وکړي او د دغې په حساب باندې د مظلوم قوم سره مرسته کومک وکړي او سړکونه هم خراب وو. مونږ بینن چې په دې سر کمره کې د دوه خلونه پورته دا سړکونه مونږ جوړ کړو. دولت باید چې زمونږ سړکونه جوړ کړي او انکشاف دې هات باندې کبار شي باندې. مونږ خواهش کوو د دغو پرمندګۍ باندې دا خبره کومه چې باید چې مونږ سره دولت دغه هنو ډېر حوصلات دا شیان خراب کړل. د ازادۍ راډیو نه مونږ دغه خواهش ته چې دغه پیغام دې مونږ خور کړي او توجه وکړي حکومت زمونږ دې دوه قاري سره. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو ازادي راډیو اووري او ستاسو پیغامونه و چې خبره شول. وخت د غرمې دولس نیمې بجې شوې. پرې با ظاهر سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي تر اورو.
د افغانستان دفاع وزارت په بغلان ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پایل خبر ورکړ. دغه وزارت وایند روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات تیر شپه له دریو استقامتونو لکه دند شهاب الدین، دند غوري او کلګي سیمو څخه پیل شوی دی. ښاغلی احمدزی زیاتوي دا عملیات به تر هغه دوام کوي چې بغلان له تورستانو پاک کیږي. خو د پروان امنیتي چارواکي په یوه وسلوال برید کې د دوو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې ولایت امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته د دوو پولیسو د وژل کېدو په تایید سره وویل چې دا پیښه تیر ماښام معلوم شوه چې پر موټر سایکل سپاره یوه وسلوال کس د دې ولایت مرکز چاریکارو ته څیرمه په یوه امنیتي پوسته کې پر پولیسو ډز وکړ. تر اوسه کوم چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په روان تعلیمي کال کې ښوونځیو ته د نوي جذب شویو ماشومانو شمیر د تیر کال پرتله لوړ شوی دی. دغه وزارت په یوې اعلامیې کې ویل شوی چې یوازې په سړو سیمو کې چې اووه ویشت ولایتونه پکې شاملېږي نږدې 8500 زده کوونکي د ابتدایي دورې لومړۍ ټولګیو ته جذب شوي دي چې د نوي جذب شویو زده کوونکو 43% نجونې دي. په داسې حال کې چې د امریکایو جګپوړی پلاوی ترکیې ته په لاره دی چې د سوریه په شمال کې د ترکیې پوځي یرغل ودروي، ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا له دې سیمې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره د خپلې پرېکړې دفاع وکړه.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. په دې خبرونه کې خبر شوی ریپورتونه خبرونه هر وخت چې غواړي په تفصیل زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې موندلی شي. او سم د مخکخو خزو پروګرام
مخکخه خزی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د مخکخه خزی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. هیله مندم چې خوشاله وخت ولری. بیا هم خوشاله يم چې زه مریم توخی د مخکخه خزی پر خبرونه کې ستاسو ترن چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو نن بیا هم درنه فعال ملمنه لرو سره په خبرونه کې چې اغلی رابعه ستانکزی سیاسي فعال سره ده. دوی سره به په کارونو او د خزو لپاره چې کوم کارونه کړی دي لکه مستون سره مخ شوې ده، څومره خسره ناسته پاسته کړې ده او څومره په حقوقي برخه کې خسره د خصوصا کوم کارونه کړې په دې موضوعات به غږیږو. خو په پیل کې به دوی ته خرغلاست یم. غلی ستانکزی تاسو ته خرغلاست یم. بخیر اغلی.
مننه. سلامونه تاسو ته او دوی راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. خوشاله اوسئ.
په پیل کې به د لومړۍ پوښتنه داسې کلی شي شوي هم د خو خیر د زده کړو به را پیل کړو.
مکتب مې په کابل کې لوستی، د ادبیاتو پنځه مې لوستی کابل کې. لیسانس په ادبیاتو کې لرم او ډیپلوما په سیاست او رسنیو کې لرم. نو دا مې د زده کړو معلومات
د کوم ځایونه مرا پیل کړه.
فعالیتونه خو مې اجتماعي فعالیتونه مې د مکتب له دورې نه پیل کړی ده. کله زه په مکتب کې وم د ښځو په مختلفو ټولنو سره موضوعات لرلو او هغې نه وروسته داسې ورو ورو چې کله پوهنتون ته لاړم او بیا میرمن بهیر ته لاړم او بیا د ښځو شبکې ته لاړم او له دوی سره مې بیا فعالیتونه ډېر سول.
څنګه مو لیوالتیا وښودله چې باید د ښځو په برخه کې فعالیت وکړي؟
ولا د افغانستان کې د ښځو ژوند ته مو کتلو حالات ته مو کتل دا مې اړین بوللو او دا مې د ځان لپاره یو غوره یو بهترینه لاره ګڼله چې لاره لیدو. دا داسې یوه لاره وه چې زه خپل موخو ته مرسولم او زما هغه هدف او موخه چې د ښځو لپاره خدمت او خدماتو چې باید خزل لپاره کار وکم او خدماتو کوم د خزي غا تر نړیوالو پورې ورسوم. نو همدغه لاره وا چې د خزو سره په همدغه ټولنه کې اوسېدل عضویت لرل او د خزو اجتماعي فعالیتونه کتل چې دغه په کوم حالات کې دي کوم حالات ته باید ورسو دغه د تو اسولو چې دغه برخو کې کار وکړو او د خزي غږ اوچت کو او دغه رواجونه دغه دودونه چې د خزو لپاره مشکلات زیږي د لمنځه یوسو.
تاسو به خپل کیسه را توکوي چې تاسو کله راووتئ یا مبارزه مو پایل کړه کوم مشکلات سره مخ شوي؟
نو تابن چې کله مونږ زه خپل ووتلم حتی د خپل کورنۍ له ستونزو سره له مخالفتونو سره مخامخ ولو چې ټولو به ویل چې دا شرایط ښه نه ده، دا شرایط تاسو لپاره د کارونو وخت نه ده چې تاسو د ښځو مشکلاتو پسې ګرځئ یا تاسو د حل لارو لټوئ تاسو مواجه کیږي. نو دا د پښتني ټولنې یوه ډېره لویه ستونزه ده چې خپل کورنۍ خپل قام خپل فامیل هم درته په ښه سترګه نه ګوري. سره له هغې چې مونږ کله شروع وکړو ما کله شروع وکړه ځان مې ثابته کړله چې زه دغه کړای شم او هغوی ته مې قناعت ورکړه. له نیکه مرغه چې ما فامیل الحمدلله بیا دومره هغه نه دي چې مشکل سازي یا ماته مشکل جوړ کړی وي ما سره موافق په ځینو مواردو کې، خو بیا هم ځینې ډېرې ستونزې وي په ټولنه کې خلکو له خوا د نورو کلیوالو له خوا د همسایګانو له خوا چې دوی د ښځو لپاره څه غواړي، دوی د ښځو مونږ د ښځو لپاره څه نه غواړو، دا خبرې مونږ د ښځو لپاره خوا اورېدو. یعنی د ښځه په ویل چې مونږ د غږ نه اوچتو، دوی ولې وایي د ښځو حقوق چغه وهي، دوی د ښځې لپاره څه غواړي، دغه پوښتنې وي چې بار بار مونږ ورسره مخامخ شوي یو او مونږ مقاومت کړی مبارزه هم کړی او مونږ دا خبره ورته ویل چې تاسو به اوس مونږ ته داسې ګوري په داسې سترګه به مونږ ته ګوري یا په کمه سترګه به مونږ ته ګوري، خو په راتلونکو کې به بیا تاسو پوه شئ چې مونږ څه کړي دي. او واقعا مونږ زه چې اوس دغه نجونې ګورم چې اوس دوی محصلین دي او هغه کې چې مونږ محصلین ولو څومره توپیر لري دغه مونږ ولو چې دوی ته مناره خلاصه کړه.
تاسو په دې برخه کې څومره فعالیتونه کړی د ښځو لپاره چې دوی خپل حقوق نه هغه شي او دوی ته مپوهوي ورکړي؟
مونږ چې د ښځو لپاره ما مختلفو نهادونو کې کار کړی دی، د ښځو لپاره پروژې ملارلې او د ښځو لپاره مونږ د ښځو لپاره هغه حقونه غوښتي چې اول هغه اسلامي حقونه دي، له کوم حقونو چې ښځې محرومې شوي دي، کوم حقونه چې ښځې محرومې دي هغه مورته غوښتي، او په ټولنه کې چې ښځه له کوم ستونزو سره مخامخ کیږي مخامخ شوې ده. فرض کړئ که یوه ښځه 15 کاله مخکې ښځه له کوره وتله، دغه جرم بلل کېده، یوه جرم. نو موږ د دې لپاره مبارزه وکړو تر څو چې دغه له منځه لاړو او د ښځې وتل او له نیکه مرغه چې 15 کاله مخکې چې هغه لغنی واک ته ورسېدې نو دا فرمان صادر کړ چې د ښځې وتل له کوره دا جرم نه ده. همداسې د ښځو لپاره اختصاصي محکمه را جوړه شوله، همداسې دغه د ښځو هڅې وي، دغه همدغه ښځې وي چې غږ پورته کول، همده مدني ټولنه والا، همدغه د ښځو د حقوقو مدافعین وي چې دوی په تلویزیونونو کې په بحثونو کې په میډیاو کې خپل غږ پورته کړو چې مونږ د ښځو لپاره دغه حقوق غواړو. مونږ نور نه غواړو چې د افغان ښځه بیا په کور کې بندي پاتې شي، بیا د ټولو انساني حقوقونه محروم شي.
نه فکر کوم چې اوریدونکی لري. بل السلام علیکم.
سلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني، څوک د کوم ځینه؟
وعلیکم
السلام، مهرباني، پوښتنه مطرح کړئ.
پوښتنه خو مې دا ده چې دعوی زه د ادبیاتو پوهنځي د هغه مسلک دی چې دې څومره ادبیاتو کې یعنې شعرونه څومره لیکلي دي، یعنې لیکلي، او بل دغه ولوا په باره کې دا څه نظر لري چې یعنې دا ښځې نه خو افغانستان خلک باندې، او بل که چیرې د سولې پاتې دې کوم اقدامات کړي دي، کوم نظر لري هغه دې مشر ووایي. ډېره مننه.
ډېره مننه. کور ودان غلستان اگزی پختنی خوم واخستی.
او ما شیرونه لیکلی دی، شیرونه می لیکل، ما شیرونه خبور سویم دی، خو اوس را سر نسته کنه ما با یو بلگم دو تا دلائی کولو. او د سولې په برخه کې څنګه چې ښځه په یو کور کې په ټولنیز ژوند کې په کورنۍ ورځنی ژوند کې رول لري چې کور کې کور ته څومره آرام او آرامتیا او ښه فضا رامنځته کوي سي، همداسې په سولې کې. د سولې په برخه کې مونږ کار کړی دی او تل همغږ اوچت کړی چې د سولې په پروسې کې دی باید ښځو ته ونډه ورکړی شي او د خزي غږ دی او اوریدل سي خزي دی الته حضور ولري اغه خزي دی پکې حضور ولري چې هغه په ټولنه کې یو ځای ولري د شخصي منافع لپاره الته نه تللې مونږ ولیدل چې د سولې په نوم کوم کانفرنسونه جوړېدو خارج سره اسي خزي لاړلې چې هغه الته د خپل شخصي نفع او شخصي ګټو لپاره الته خبرې کولې هغه الته د افغان خزي غږ نه وچتول د خزه کدلته کدي مخالفینو لوري دا خزه کوي سي چې یو نارنه د تقاني کې چې راسي سولو کوي نور له جګړې نه ستړي شوی او د په دغه جګړې کې له هټ چانه ډیر خزه متضرکی او خزه په زیانمانه ده نو د سولې لپاره مونږ کار کړی مونږ غږ اوچت کړی ولایت ته سفرونه کړي دي د دې لپاره چې خلک دته وڅو چې نور جګړه د حل لاره نه ده راځي دا جګړه بس کوي او سوله وکړي سوله په کومو شرایطو وکړي چې نه د ښځو حق پکې ځای شي د هېڅ یو افغان حق پکې ځای نه شي هغه سي اسلامي مسلماني سوله وکړي او د خیر سوله وکړي چې ټول افغانانو خیر پکې وي
او زیاتره به ښځې د سولې غوښتونکي وي
یقینا بالکل ځکه چې د ښځې زوی پکې له منځه تللی د ښځې مېړه پکې له منځه تللی د ښځې اولاد کې د منځ تللې خزه پکې کونډه شوې ده خزه پکې زپل شوې ده خزه یعنی ما په یو جمله کې مخکې ویل چې ډیره متضرره خزه ده
تر کوم چې اوریدونکي ده بل اسلام علیکم
السلام علیکم مریم جان سلام تاسو نرمن ستانه دې ته او د ازادي راډیو ته له خبرونه کار کوم
وعليكم السلام کور ودان تاسو په نوم باندې پونه شو مېرمنې کوم یو ځل بیا راته واخلې
مننه مریم جان کشمن ترخیل د کابل ولایت دې صاحب
ښه ترخیل سه په خیر اغلی خبرونه ته مېرمنې کوم پښتنه لري
پښتنه له ستانه دې خور نه راځي چې موږ تاسو په افغاني کې نه چې واخلم ډېر مېرمنې له دغه سیستم سره لاس او ګریوان زما کومه راځي چې یو بل تاسو باندې بس یو وزراول افغانا څنګه کولای شي چې مثلا تاسو باندې خپل هدف ورسیږي کومه مبارزه وکړي یعنی کومه قرباني ورکړي چې دا خپل هدف ورسیږي او ځان د خپل ملت یو څه کوي او ټول ملت یې ورسیږي
کوروا ده ډیره مننه کوم ترخیل صاحب نو غلی استنګزی پښتنه مهم وخت
مننه سلامونه مونږ ترخیل صاحب روته ورسیږي بالکل یقینا چې په افغاني ټولنه کې ډیر د سیخزسته چې دغه سره لوړ همت انرژي او هر سسته خو زمينه نه درته برابر سوي یا دغه جرأت څنګه نه د کړي څنګه باید وکي اول چې یو انسان یو خزه نری خزه چې کله تصمیم نیسي چې دا کار کومه یا زه دا کار کوي شمه دا تصمیم نیول تر هر څه اړین او مهمه خبره ده چې د خپل تصمیم نیسي دغه نو روسه د خپل د اهداف او رسیدلو لپاره چې د خپل هدف ته څنګه ورسیږي مستقیم نشو کولای چې یو نفر بام ته وخیزه ته به نغه په زینو باندې پټه پټه جګیږي مراحل لري خزم باید همدا جراتو کی کغه په د تحصیلی برخه کی کار برخه کی کزان ته یو ټارګټ ولري چې زه باید لاس کال وروسته د غلطیم ان شاء الله اتمن ورته رسیږي خو مبارزه ورته په کار ده مبارزه دین ورته په کار ده چاول باید خپل کورن ته قناعت ورکی د درس نه کې شروع کی او کله چې غل مکتب نه خلاصيږي ازل بیا هم اغلی او خان سر مخامخ کیږي چې ورته وایي چې د پاتون اجازه نه لري نو دلته بیا هم د ته مجبوری کیږي او ضرورت ده چې دا باید بیا داخله قانوني کی ځان ورته ثابته کی چې دا د ما درس ولې تحصیلات لاره پیدا کوي د خپل درسونو ته باید دوام ورکړي اما غسی د ورو خپل هدف ته رسیږي
ته ولې ته مسافر کړی ده
ما د افغانستان ډېر ولایت سفر کړی چې لږه جمله لغمان جلال آباد کونړ لوګر خوست پکتیا هرات کندهار زابل نو دا ولایتونه ته ما سفر نه
کړی په دې ولایتو کې البته د خزري ستونزې کوم ولایت کې ډېرې وي البته
په جنوبي ولایتو کې موږ ستونزې ډېرې دي د خزو په برخه کې د خزو د ژوند په برخه کې څه حالت
کوم برخه کې مثلا
خزي دغه ابتدایي او انساني حقوقونه په ځینو برخو کې محروم دي الته مونږ لیدل چې خزه حتی د تازه نه د خپل نوم واخلي خزه کې معرفي کیږي یا د میړه په نوم معرفي کیږي یا د ورور په نوم معرفي کیږي یا د دماغ سړي چې لوټ ده او د فلاني خان لور ده بیا د فلاني خان خور کیږي بیا غن ورسته د فلاني خان خزه کیږي د خزي نوم ته نه اخستل کیږي
یا د فلاني خان مور وي
او یا د فلاني خان مور بیا له مهر نه چې یو اسلامي حق د لغینه محرومه ده له صحیح خدماتو نه بيخي محرومه وه خزه د ذکر له پروسې نه بیخي محرومه چې مونږ ورته غږیدلو دوی ته بیخي د تعجب وړ خبره وله. سره له دې چې مونږ څو ځلې د حج اوقاف د ښځو د چارو وزارت او دغوی سره د دوی وزارتونو سره په هماهنګۍ سره چې د ښځو لپاره پروژې په هغو سیمو کې تطبیقولی چې بیخي یعنی د امکانه نه لرې خبره ده چې هلته سړی ورسي. البته هلته تعلیمي پروژې وي او عامه پوهاوي برخه کې د صحیح خدمات وړاندې کول دي. هلته چې ته یوه ښځه وایي چې کلینیک ته لاړه شه دوی ته نه حاضره کېږي نه آماده کېږي بې کلامل ورنه وپوښتي وایي خوښې مې اجازه نه راکوي چې بېرته د ښځې له خوا ده دغه تحمیله سوې خبره. خوښې وایي چې زه خو ډاکټر ته نه تلمه ما ډاکټر نه لیدله ما کلینیک زموږ په وخت کلینیک نه وله مونږ هېڅکله دغو شیانو ته لاسرسی نه درلود چې مونږ ورته تللي وای. اوس نو دا ښځه دې نه کلینیک ته ځي نه ډاکټر ته ځي همدغه کور کې کمړه کېږي که پاتې کېږي همدغه کور کې یا کور د ښځه یا د کور ده یا د کور همدغه خبره هلته تطبیقېږي عملي کېږي په ښځو باندې. او دا چې په ځینو ولایتو کې الحمدلله اوس خو ځینې مدرسې شته چې د نجونې تر شپږمه پورې ځي. شپږو کاله مخکې په ډېرو ولایتو کې مونږ دغه مدرسې نوې چې نجونې ورته ورسي کله به مونږ چې ورته ویل چې نجونې باید مکتبونه وایي نجلۍ باید درس وایي دا به یوه ایرانتیا خبره وه چې څنګه یوه نجلۍ درس وایي څنګه. بیا به مونږ ورته ویل چې دغه ډاکټر چې راغلی ده دا خو ښځه ده دا خو نجلۍ ده. هغه کلینیک ته چې په هغې کې ښځه وه هغې ته اجازه نه ورکوله د خواښې له خوا اجازه نه ورکول کېده چې دا ښځه هلته مراجعه وکړي. بیا یو پروسه وله چې په هغې کې هغه صحي کمپاینران چې په هغې کې به قابله وله صحي ټیم به و هغوی به کلي په کلي ګرځېده د ښځو لپاره اما په هوای به ورکولو. تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو ولایتو کې حتی داسې و چې ښځې خپله ناظرې دي چې خپل حق یا خپل غږ پورته کړي. دلته علت تاسو څه وینئ؟
علت یې هماغه دودونه هماغه رواج هماغه مفکوره ده چې یوه ښځه هماغه مفکوره اخیستی چې زه ښځه یم زه باید غږ پورته نه کړم زه نو بهتر نه ښځه مه همدغه مفکوره کې په همدغه مفکوره په ما چې لوري ماشومه یې په ماشومتوب کې هغې ته انتقالوي او هغې ته همده پې تحمیلوي ورته وایي په بار بار ورته وایي چې ته منجلۍ ته غږ پورته نه کړې ورور دې له تا نه پورته ده ورور دې له تا نه ډېر زیات حق لري ورور به دې کور ته پیسې راوړي دا غټېږي. دغه مسایل دي چې د انجلۍ په ذهن کې له ماشومتوب نه یا جلی چې کله پیدا کېږي د هغې او د هلک تر منځ ډېر توپیر وي. ښه شی به هلک خوري ښه جامه به د هلک یا هلک به کار نه کوي یا هلک به نازولی نو نجلۍ په همغې روحي سره روزل کېږي غټېږي نو هغومره عمر یې نه ډېرېږي په 14 کلنۍ او 13 کلنۍ کې هغه ودېږي بیا هم همدا تحمیل ده پې که هغه بیا هم د هغې کور نه کوم شکایت وکړي یا کومه خبره وکړي همدا توصیه ورته کېږي چې ته بیا هم ګزاره وکړه او ته کښېنه او ته بیا ښه نجلۍ ته بیا ښه ښځه یې. همدا د ظلمونو په ځان قبلول ظلم په ځان قبلول دي ظلم په ځان تحمیلول دي او په نورم تحمیلوي. بیا هلته چې دغه نجلۍ بیا بیرته مور کېږي دا له ماشومه ده هماغه خبره هغه بلې ماشومې ته انتقالېږي چې نسل په نسل مو همدغسې له دغه ستونزې سره مخه ده او دا د ښځو لپاره داسې یو لوی خنډ او مشکل ده چې دا باید مونږ چې په دغو نسلونو باندې ذهنت سازي ونکړو ذهنونه ورته جوړ نه کړو ذهن یې آماده نه کړو عامه پوهاوی ورته لوړ نه کړو. دا په ډرامو کې په ساده ما ژبه کې دوی ته باید واوري ولسی چې دا خبره تر دوی پوری باید ورسیږي چې واخزه کوي چې په پولیسو کې په مکتبونو کې په ډاکټرۍ کې په هر رشته کې واخزه کوي چې کار وکړي او په هغه کې تحصیل وکړي. دا د خزي حق ده د لري ماشومې حق ده چې په کور کې پیدا کیږي دا د ته باید قانوني وسی او دغه مور چې مور ده دغه روحیه باید د سره وی چې دغه د ما د زوی او د لور ترمنځ فرق نشته هیني حقوق دوار لري او دوار د څه امکانات وي هیني شکل یو شی به یو شان امکانات باید دوار ته خدمت کوي او دوار د دوار پروزلو کې له هیڅ راز توپیر نه باید کار سره وانه خلی ورور له دې حالت نه بیا منګ تاسو وزو
تاسو ورته سل تابعه مفیده تمام شوي. البته چې دغه مو په هواي مو ویوړ او دا پروژې ملته پلي کړ
بالکل البته بمونګ د اول کې بمونګ د کور د زړې خل سره غږیدل ځکه چې په کور کې کنار نه نی بیا وخزه مشره خزه وزي د سره خبرې کوي مونګ به مشره خزه بم د تقانې کوله چې مونږ ته اجازه راکړي چې ځوان خل سره مرکه وکړو لږه سره خبرې وکړو او لږه نه پوښتنې وکړو چې تاسو فرض کې سو ماشوم زیګول لای تاسو کلینیک ته تللی یاست تاسو دا ماشوم چیرته پیدا سوی ده دغه تاسو حقونه دي دغه باید تو کوي کنه دغه تاسو ماشوم بل دغه ستونزې بیا لري په آینده کې په راتلونکي کې او تاسو چې دغه ماشوم پیدا کیږي باید په دې کې تاسو مرسته وکړي چې دغه ماشوم باید درس وایي دغه زده کړو کې. بیا مونږ له خپل غفلتونو او پروژو نه مونږ د سې او نتیجه واخیستل چې هلته هغه خزي هغه زړی خزي هغه مشران خزي دې ته راضي سولې چې د خپل انګاین د خپل ورانه هغه ته
کلینیکو ته اجازه ورکړي چې کلینیکو ته ډاکټر ته ورسي، دوا واخلي، درس وایي، سبق وایي. مونږ به ورته ویل چې دغه وړې نجونې جمعاتو ته لیږي چې قرآن شریف خو زده کړي، مدرسو ته یې لیږي، په ځینو کلیو کې مکتبونه شته په ولسوالیو کې.
دغه لړۍ بیا دوام مومي که پای ته ورسېده؟ ستاسو کارونه
د موږ د کارونو هغه پروژې پاول کې ډېرې زیاتې وي. اوس په مختلفو دلایلو چې ناامني ده، او عمده لامل همدا ناامني ده چې بیا د ولایاتو او ولسوالۍ ته دغه پروژې ځي، او له بعد مرغه چې په ډېرو کلیو کې نه تطبیقېږي، حالت همدغه ده. نو چې موږ د ولایاتو په ساته ګورو چې بدلون او تغییر راغلی ده، نو طبعا چې دوی سرچینه یې همغه ده چې له میغه وخته کار شروع سوله، کار له کلیو نه شروع سوله. نو اوس هم تمام دا ده چې بیا هم همدغه پروژې چې راځي د مخالفینو نمم غوښتنه دا ده چې د داسې پروژو مخه دې نه نیسي. دغه د ښځو لپاره چې کوم اسانتیاوې راځي، د ښځو لپاره چې کوم پروګرامونه دي، دا باید له کلی نه شروع سي. موږ باید ګورې کلی له ولسوالۍ سره واصل کړو، ولسوالۍ له مراکزو سره، له مرکزونو سره واصل کړو. دغه پروسه که موږ عملي کړو، دا هم په سولې کې موږ سره مرسته کوي، د سولې په برخه کې، د سولې په راوستلو کې، هم د سواد په راوستلو کې چې د خلکو د تعلقېږي چې خپل ماشومان مکتبونو ته، خصوصاً لورګانې مکتبونو ته ولېږي، او د سواد کچه لوړه سي. چې له نیکه مرغه په حقوقي برخه کې د ښځو لپاره کار شوی ده، خاصې محکمې او ځانګړې محکمه سته اوس د حقوقو برخه کې. اوس موږ ګورو چې له لرې پرتو کلیو نه خلک او ښځې راځي د خپل د حق ترلاسه کولو لپاره، هلته مراجعه کوي، ځکه چې هلته د دوی زړه په دې جام ده چې هلته ټول پرسونل ښځینه دي.
خو بیا هم ویل کېږي چې په حقوقي برخه کې ښځې ستونزې لري، یا یې غږ سم نه اورېدل کېږي، یا بیا دلته نور موضوعات مطرح کېږي، په دې برخه کې تاسې څه ویل لري؟
او بالکل، په دې برخه کې ستونزه شته دي. د څو ورځې مخکې ما سره څو ښځیناوې په تماس کې وي، ویل چې موږ دلته د خشونت محکمې ته څه کله مراجعه کوو، دلته د څارنوالانې چې دلته دي، د دوی لخوا موږ هغه کېږو، تهدیدېږو، توهینېږو، موږ ته وایي چې تاسو ولې آرس کېږئ، یا ولې دا خپل غږ پورته کوئ. دوی چې کله ګوري، یا کاري بوج پې ډېر سي، نه پوهېږم چې د دوی سره به کوم دلیل وي، چې کوم دلیل او څارنواله دې حق نه لري چا ته وایي تا ولې په دې عریضه کړې. ته اوسېړه هغه نه وروسته دي، تا لایې وظایف همدا وایي چې هر افغان هر ادبا چې تا ته راځي، ته عریضه باید واخلي، ته باید دا مشکل ته رسېدګي وکړي. بل خصوص دا ځانګړې محکمه چې د ښځو لپاره جوړ شوی او د ښځو په خدمت کې ده، او باید د ښځو غږ پکې واورېدل سي. هیڅوک هیڅ یوه ښځه چې تر څو بیخي آخر حتی ونه رسېږي، نه د خپل ماشوم خوڅې کوي، نه خپل هغه ځوان ته خاتمه ورکوي، نه د تازرېږي چې د محکمې ته راجي سي. الحمدلله چې اوس ښځو دغه جرات پیدا کړی، وایي او چې دلته زموږ غږ اورېدل کېږي. خو موږ پوهېږو چې په دې کې مشکلات شته. دغه خدمات چې دوی وړاندې کوي، دا د بسنه هم نه کوي، زموږ د قناعت وړ هم نه ده. دا باید وڅېړل سي، دا باید هم د رسنیو لخوا، هم د حقوقي او حقوقي بشر خو باید تعقیب سي، تر څلن لاندې راشي چې ولې د یوې ښځې چې راځي د خپل حق لپاره په دغه محکمې کې، په دې ادارې کې چې د ښځو لپاره جوړ شوی، چې دلته یې غږ څوک وانه وري، نو چېرته به یې څوک غږ واوري، نو هغه چېرته لاړه شي؟
وزارت دغه شکایتونه راغله چې البته دوی غږ نه اورېدل کېږي، دوی حقوقي مراجعو ته مراجعه کړي، خصوصا هلته چې ښځې دي، او دوی توهینېږي، تحقیرېږي، یا دوی ته ویل کېږي چې ول تاسې عرض شي ویستئ. دو سره مو لیدنه وکړه، کتنه مو وکړه، ورغلی دغه ستونزه مطرح کړه، ول داسې کېږي؟
بالکل، زه دو ښځو سره عموم غږېدم، او ما دوی ته لارښوونه وکړله، ځکه چې اوس یو چېرته سړی اجرایي صلاحیت او هغه ونه لري، نو د مشورې په حد کې هغه لارښوونه ورته کوو. ما لارښوونه یې دا ده چې دوی بیا بېرته مونږ د مشرانو جرګې او د ولسي جرګې د شکایتو کمیسیونونه لرو، چې دوی باید هلته آرس سي او هلته عریضه وکړي چې دغلته د ما شکایت نه اخیستل کېږي، دغه غږ یې باید بدرخراسي، او د هغه چې د قانون کور ده، هلته قانون جوړېږي، او هلته زموږ خویندې سته، او هلته زموږ تمه دا ده چې هلته زموږ خویندې زموږ د هغه د ملت د کور نه د ښځو د حقوقو لپاره غږ پورته کړي، ګام پورته کړي، او د ښځو غږ واوري، او څېړنه یو کې او تعقیب کی.
تاسو مخکې دا ونه کړی چې په خو هم البته جرایم و داس نو چې نو خو اوس ویل کیږي چې سره لې چې ټوله نشته، تاسو یادونه وکړه چې فعالیتونه کوي، وکیلانه شته، دي خزه د خزه لپاره فعالیتونه هم په هواي په هر برخه کې چې خو به هم د جرایم ورسره بل زیاتې کی الا څه بولې تاسو؟
خو هغه فندونه، هغه کارونه چې په داتلس کلو کې وسو، هغه واقعا چې باید مصرف سوی په هغه ځای کې مصرف سوی الته مصرف سوی نه ده د خوځل پرچ باید ا کار سوی وای هغه کار نه سوی د چې د افغان خزی په ژوند کې یو مثبت بدلون رانه غي هلت یم دا او چې هغه پیسې شخصي جیبونو ته لاړو د خوځل پر تطبیق نسو مونږ نه غواړ مونږ دی یو وزیر یا وکیل ژوند معیار نه نیسو هغوی به مشکلات ګل دی به بلته رسیدلی مونږ راسي چې د خزو ته کاری زمینه برابر کړو د خوځو ته باید مسلکي زده کړې ورته ورکړو چې کله دغه نجلۍ یا د امن کورونو ته ځي هلته باید ځینې کورسونه شته خو باید داسې یو کار داسې یو کسبونه وي او بیرته دوی له مختلفو ارګانونو سره باید په تماس کې چې دغه مونږ کوی وکولی شو چې دغه ښځې په مختلفو ارګانونو کې بیرته جذب کړو چې دوی ته یو د عاید زمینه برابره سي د دوی د راتلونکي ژوند تضمین باید وسي نو دلته مونږ د ښځو لپاره باید مختلفو برخو کې د زده کړو زمینه برابره کړو مسلکي زده کړې چې باید دوی مسلکي زده کړه واخلي دوی په مختلفو ارګانونو کې باید بیرته جذب سي او د دوی مونږ داسې نه کوو چې د یو ښځم فرض کې بیله سوه هغه ته باید په ټولنه کې بیرته څنګه ځای ولرو هغه باید بیرته خپل نارمل اجتماعي ژوند ته باید څنګه راوګرځي مونږ باید د تقانی سود ته دغه لپاره ذهن سازي وکړو چې یو ښځه قبیلېږي دا په اسلام په سپیشل دین کې سته دا کوم داسې یو جرم نه ده چې هغه ښځه توهین سي اوس په خوا به یو ښځه که کونډه مه وایي دا بدشګومه ده په ډېرو مراسمو کې مه کښېنوئ دا د خپل ورور د نایب شان کې لاس نه وهي کالیو کې بوټانو کې لاس نه وهي دا کونډه ده د بدمرغه ده که یو ښځه کونډه کېږي که یو ښځه بېلېږي یا طلاق اخلي دا یو انسان ده دا یو انسان ده دا د ژوند حق لري دا کوی شي چې هغې نه وروسته خپل ژوند پر مخ بوزي د دغه لپاره باید مونږ زمینه سازي وکړو د دې لپاره باید زمینه سازي وکړو چې یوه ښځه ماشومان لري میړه یې مریض ده ناروغ ده د ښځې لپاره باید مونږ څه وکړو د دې ښځې لپاره باید مونږ داسې یو زمینه برابر کړو چې یا دا ښځه یو مسلک زده کړي یا یې که زده کړې کړی وي یو چیرې د کار زمینه ورته برابره سي چې دا وکړی شي دغه احساس باید ورکړو چې د خپلو ماشومانو مسؤلیت واخلي دغه ماشومان کار ته اړ نه کړي خپله یې کار وکړي اوس په ډېرو مواردو کې ښځې په کور کې قرار ناستې ماشومان بیرون اوبو خرڅولو ته لیږي ماشومان د کاغذ راټولولو لپاره بیرون لیږي دغه مور کوی سي چې دغه کار په خپلو وکړي مونږ داسې قهرمانې داسې ښځې لرو چې په خپلو په ښاروالۍ کې کار کوي خپل ماشومان هم کورسونو ته لیږي هم مکتبونو ته لیږي
تاسو په نظر په اوسني شرایطو کې به څومره ذهنتونه آماده وي چې دغه موضوعات ومني چې کله یو ښځه طلاق اخلي بېلېږي هغې ته د بیرته هماغه اجتماعي موقف ورکړ شي یا کله چې مثلا یوه ښځه کونډېږي هغې ته د بس چګومه ونه ویل شي او هغه هماغه اجتماعي موقف ته هغې ته ورکړ شي څومره ذهنونه آماده دي
که ښارونه معیار نیسو نسبتا دغه ستونزه لږ زر اواره سوې ده عادي سوې ده خلکو ته خو په هغې کچې نه چې هغه ښځه په ارامه پرېږدي هغه ته په کمه سترګه ونه ګوري او هغې ته په توهینامیز سترګه ونه ګوري توهین یې نه کړي په ټولنه کې نو د دې لپاره د ښځو چارو وزارت د حج او اوقافو وزارت محترم وزارت دوی د منبرونو له طریقه کوی شي چې دغه ووایي چې دغه د انسانانو حق ده کیدای شي دوه کسان ډېر ښه تحصیل هم کړی وي ډېر ښه انسانان وي خو بیا هم په خپل منځ کې دوی جوړ نه شي نو موږ نسو کولای چې د دوی دغه یو شخصي عمل چې دوی سره بیل سوي دي دوی لپاره داسې یو خنډ وګرځي دوی بیا په ټولنه کې ځای ونه لري او دوی کار نشي کولای او دوی ته بیا زمینه نه برابرېږي نه هغه د هغوی هغه د شخصي ژوند برخه ده موږ هغه کوی چې په ټولنه کې کار وکړي او د دوی لپاره د ذهن سازي لپاره میډیا حکومت مدني ټولنې دا ټول مکلف دي چې په دې کې خلکو ته په هوای ورکي او خلک دې ته قانع کړي چې دا د انسانانو شخصي مسایل دي موږ په ټولنیزو په کاري مسلکي برخه کې هیڅ اغیزه نه لري او یو انسان کولی شي خپل نارمل ژوند مخته یوسي
رازو په لنډو ټکو برته حل لارې هم مطرح کړي چې دغه ستونزې خوس شتري او تاسو هم یادونه وکړه سره لږ ډېر فعالیتونه شوي دي بیا هم په افغانستان کې ښځې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي د ښځو د خواته او تاوتریخوالی په ښځو کېږي همدارنګه په هر موضوع کې د تعلیم په برخه کې د حقوقو په برخه کې په هره برخه کې د ستونزې لري اوس حل لارې څه دي سر لارې تاسو پېشنهادوئ
حل لارې خو یو دا ده چې باید هغه د پوهې او تحصیل کچه لوړ شي د نجونې باید په کم عمر کې واده ونه سي هم د هلک هم د نجلۍ اوس که مونږ یوه نجلۍ په 14 کلنۍ کې واده وو او هلک 14 کلن وي نو دلته هغه ستونزه چې د نجلۍ لپاره د هلک لپاره هم ده دلته په دې هلک حق هم خوړل سوی ده د هلک په حق هم تیرای ده نو دلتا د دوی د لوختنه وخت مخکله وختنه دی ودونه جلوګيري وسی مخنیوای دی وسی تسلی او تعلیمی برخه زمینی دی برابر سی ځوانان زده کړه وکي درس وکي او کاری زمینه دی ورته برابر سی حاضر قیاس په حقوقي او د قضایی ارګانونو کې سبدلون راشي د دوی لپاره باید خاص سیمینارونه ونیول سی دوی ته هغه خپل لای وظایف هم باید ورته تشریح کړي همدا اوس داسې کسان هلته شته چې خپل هغه مسؤلیت باندې نه پوهېږي چې زما لای وظایف ماته څه وایي زه باید دلته څه وکړم له بعد مرغه باید موږ ووایو چې دا ځینې کسان چې له مختلفو پوهنتونونو فارغېږي او بیا دا ظرم جذبېږي دوی هیڅکله هغه ظرفیت نه لري چې د یوې ښځې ستونزه حل کړي او د یو چا ستونزه راواخلي نو په دوی لپاره دیم باید د پوهاوی زمینه برابر سي دوی ته ویل سي چې د تاسو دغه وظیفه ده دغه کار ده د تاسو د یوې ښځې حق ده چې تاسو راضي تي باید مشکلات وڅېړي او په نورو زیرات مختلفو وزارتونو باندې او تمام په ټوله کې د حکومت هم دغه ده چې د ښځو لپاره ډیر زیات توجه وکړي او د ښځو خصوصا د ښځو حقوقي برخه ته باید زیات توجه وکړي.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو.